السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې باندې تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي. خدای سره مخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د برادر په شیرینګل کې بمی چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په ولس غږ کړی دی چې په خوا وشا کې دی د داعش فکر لرونکي خلک په ګوته کړي او د ایران تیل وړونکي بیړۍ د جبل الطارق نه د نامعلوم منزل په لور روانه شوې ده. په برادر ضلع کې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي. د دې ضلع د پولیسو مشر میا نصیب جان بیګام شال ریډیو ته وویل چې دا برید پرون مازیګر د شیرینګل سیمې په حیاګي کې شوی چې پکې د ملک متبر خان قافله په نخښه کړل شوې. میا نصیب جان زیاته کړه
ګومان کلی ته جنازې لتلي واپس چې راتلل نو د دې نه چې مخکې کوم ګاډي د متبر جینا پور وای پور ګاډي او ډېر زیات کسان پکې ناست وو نو هغه د مور کنټرول بلاس پې وشو. په هغې کې بای زخمیان دي خو د بایسو کې دوه چې دی لږ سیریس دغه کېږي.
د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی. ملک متبر خان په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د امن لخکار مشري هم کړې خو پولیس وای د او ملګري شخصي دښمنۍ هم لري نو د دې پیښې هر اړخیز تحقیقات پکېږي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا لکه مروت کې د سلور کلن ماشوم اغوا کېدو وجنې خلاف احتجاج پرون ماخام پای ته رسیدلې. د لکه مروت د پولیسو مشر قاسم خان تیر شپه مشال لري توول چې په دې لړکې د ځلې انتظامیه او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او چارواکو له احتجاج کوونکو سره ژمنه کړې چې غمزپلې کورنۍ تبا انصاف ورکوي. نوموړي وویل په دې لړکې یوه کمیټه هم ټاکل شوې د دې پیښې به بیا له سره تحقیقات کیږي. قاسم خان زیاته کړه چې د لکه مروت پولیسو ایس ایچ او او ډي ایس پی هم ماتل کړل شوې دي. ځایي خلکو ویلي که د سلور کلن ماشوم اویس قاتلین زر گرفتار نشول نو دوی به بیا احتجاج شروع کوي. پرون دغلته قهرجنو مظاهرینو یو پولیس چوکۍ ته زیان رسولی دی. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم څانګوای دلته یې د شپاړسو لنګو شو سکولونو د بیا رغونې چارې مکمل کړې چې پکې د زده کړو لړۍ هم پیل شوې ده. د تعلیم د څانګې ضلع مشر جدون خان وزیر پرون مشال لري وویل د بیلابیلو مرستندویه ادارو په ملاتړ به د نورو درې اتیا لنګو شو سکولونو د بیا رغولو چارې هم پیل شي او تمه ده چې زر به سرته ورسي. جدون خان وزیر زیاته کړه چې وسلوالو په خیبر ضلع کې خواوشا سل سکولونه لنګ کړي وو. ځای خلک د دې اقداماتو ستاینه کوي خو وایي چې په ځینو سیمو کې د جنکو لپاره د نوو سکولونو ډیر ضرورت دی. په کار ده چې حکومت دې ته هم توجه ورکړي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیه وایي چې د تحریک انصاف په موجوده حکومت کې د رای په اظهار قد غنونه زیات شوي چې له وجې یې دوی خپلې ذمواري نشي ترسره کولی. د خبریالانو د وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی مشر افضل بټ پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت تش په خوله د صحافت د ازادۍ خبرې کوي خو عمل یې د دې برعکس روان دی. نوموړي زیاته کړه
د پاکستان وزیر اعظم د خپل امریکا دورې پر مهال هم ویلی و چې پاکستان کې رسنۍ او ته ډیره زیاته ازادي حاصله ده خو حقیقت کې دا سینه ده. پاکستان کې دا وخت رسنۍ د غیر اعلانیه سنسرشپ سره مخ دي. صرف سیاستدانانو پسې د هر څه ویلو ازادي ده. باقي د ځینو مخصوصو ادارو په حق له خو ورته د خبرې کولو حق هم نه دی حاصل.
د خبریالانو اتحادیو دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون د اطلاعات او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فردوس عاشق اوان په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل حکومت د رسنیو په ازادۍ یقین لري او په تیر کال کې یې ورته ډېره ازادي ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځ د پشکال لپاره د ونو بوټو نالولو د کمپاین پرانسته وکړه. په دې لړ کې پرون په سواد پوهنتون کې د یوې دستورې پر مهال د زراعت صوبایي وزیر محب الله مشال لیډیو ته وویل چې په دې صوبه کې د تحریک انصاف تیر حکومت د دوو عربو بوټو نالولو هدف ترلاسه کړی و. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ونې بوټي نال کړي خو بیا یې پالنه نه کوي نو ځکه دا ډول کمپاینونه ګټور نه دي. د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه کړې چې د داعش افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اتوار په شپه په کابل کې د ودونو په یو حال کې د واده په مراسمو ځانمرګي برید درې شپېته کسان وجلي او 102 نور یې ژوبل کړي دي. وسلوالو طالبانو په هغه حمله کې خپل لاس لرنه رد کړي خو داعش ډلې یې مسؤلیت منلی دی. محمد اشرف غنی نن د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت په وینا کې وویل:
له ټول ولس څخه غواړم که ستاسو په کور، کلی، ناحیه، گذر، د کار په محیط او ادارې کې د داعشي افکارو عناصر موجود وي نو افشا یې کړه. د افشا کولو یوه ملي پروسه باید پیل شي.
دی وایي په دې لړ کې د امنیتي او استخباراتي ادارو غفلت به برداشت نه کړي او په دې لړ کې د هغوی نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. بلخوا د افغانستان په نورو ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې د خپلواکۍ جشن په شاندار توګه لمانځل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادا میچي یاماموتو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې ده. او بل خبر دا چې تیل وړونکي هغه ایرانی بیړۍ له جبل الطارق نه د یو نامعلوم منزل په لور روانه شوې چې امریکا پې تر بندیزونو لاندې د کوم تنظیم سره د تعلق لرلو شک کاوه. د بیړیو د تګ راتګ معلومات لرونکي ویبپاڼې میرین ټرافیک ډاټ کام ویلي دغه بیړۍ چې اول ګریس 1 نومېدله او د پاناما بیرغ پې لګېدلی و د اګست په 13 له نیمې شپې لږ وخت وروسته د ایډریان دریا په نوم د ایراني بیرغ لاندې په نړیوالو اوبو کې روانه شوې او داسې ښکاري چې میډیټرینین سمندر ته به داخله شي. ایران دغه تیل وړونکې بیړۍ د روانېدلو خبر تایید کړی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبریال احمدالله د کرنسیوبای او موسم حال وړاندې کوي.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.91 روپۍ او 1.92 روپۍ، یو ایرو 1.04 روپۍ 50 پیسې او 1.15 روپۍ شل پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ اتیا پیسې او 3.40 روپۍ، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 90 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاسو اورئ. د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د خیبر پختونخوا د بردیر په شرینګل سیمه کې تیر ماسیګر 14 شوی چې پکې لک تر لگا سلور کسان وشل شوی دي. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې الته د زنو ورانه شوو سرکاري سکولونو د جوړولو چارې مکمل شوي دي.
مونږ د الله چارواکو نه دا مطالبه ده چې دا کم دلته د مونږ درې دیر سکولونه دي او کم پکې کنډر دي، مهرباني دې وکړلی شي چې دا د په ایمرجنسي بنیاد باندې کور پې شروع کړلی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پشکال کې د ونو بوټو کرلو د کمپین پرانسته کړي.
بوټه اکسیجن پیدا کوي، بوټه د باران یو ذریعہ ده، بوټه د فلډ او د طوفانونو د مخنیوي یو ذریعہ ده، بوټه د خلکو د ذریعہ معاش یو ذریعہ ده.
داون اور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسود اخبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا تیر ماسی گرد خیبر پختون ہوا برا دیر پا شرینگل سیمہ کی دا حیاگی دا امن لخ کر دا پخانی مشر ملک معتبر خان پا کافلہ پا ریموٹ کنٹرول بمی چاو دینا کی لگ تر لگا سلور کسان وشل شوی و دویش نور زخمین شوی دی. صوبائی حکومت دا دی پیخی نوٹس اغستی و دا دیر لامنیتی اداروی پا دیڑا معلومہ تفصیلات غختی دی. کسا ہم دبری سی مواری تحریک طالبان پاکستان منلی خو پولیس وائی ملک معتبر خان زړی دشمنه حمله لري نو سکه دوی به د دې پیخه پلټنې کوي. په دې حق لا نور تفصيل د غلام غوث نه اورو.
د برزیر ضلع د پولیسو مشر میا نصیب جان وایي ملک معتبر خان د خپل ګڼ شمیر کسانو سره یوې جنازې له راغلی و او تیر مازیګر حیاګي ته د واپسۍ پر مهال دغه پیښه رامخیته شوې ده.
دا حیاګي ورته وایي حیاګي هغه د معتبر جدي هغه د ګمان کلي ته جنازې لتلي واپس چې راتلل نو د دې نه چې مخکې کوم ګاډي وو د معتبر جینا هغه پور ګاډي وو او ډېر زیات کسان په کښې ناست وو نو هغه ریموټ کنټرول بلاس پرې وشو په هغې کښې څلور کسان شهیدان شوي دي بیس زخمیان دي خو د بیسو کښې دوه چې دی لږ سیریس دغه کېږي نور چې دي نو هغه نهدي انشاءالله هغه به ډېر زر فارغ کړي د هسپتال نه.
پولیس وایي ملک معتبر خان او د هغه ملګري د ځینې خلکو سره زړې دښمنۍ هم لري خو په 2008 نهم کې په ډوګ دره کې د وسلوالو طالبانو سره ملک معتبر خان او د هغه د امن لښکر ګڼ شمیر خلکو مقابله کړې وه او وسلوال یې د دغه سیمې نه ویستلي وو. بلې خوا ته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت د دیر د دې پیښې نوټس اخیستلی دی او د امنیتي ادارو نه یې د دې پیښې په اړه ټول معلومات طلب کړي دي.
دوی سره زړه تنازع روانه ده خو بهرحال هر څه چې ده مونږ هغې مزمت کوو او مونږ به د هغې پوره پوره تحقیقات به هم کوو انشاءالله تعالی. د واقع نوټس هم اخیستی وزیر اعلی صاحب خونه د دې نوټس هغه کړی.
د دیر د شرینګل د سیمې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی ملک باچا صالح وایي په ډوګ دره او حیاګي کې د امن لښکریانو او وسلوالو دا مسله او د زړو دښمنو دا ستونزه د ډېر وخت نه را روانه ده او په کار ده حکومت د دې ټولو ستونزو د حل کولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
توقع نه ساتله چې بیا به دغه شی شروع شي نو په دې باندې به ټول علاقه کښې ډېر افسوس دی او خفګان دی. لښکر وه دغه مسله وه قومي لښکر والا مهرباني دې وکړي او دا کوم شی چې ختم شوی دی نو چې دا نور سیوا نه شي او دا ختم شي دا مسله. نو دې کښې چې حکومت سرپرستي نه وي یا په دې کښې خو ډېر زیات مړي مو شو که نه او دواړه فریق هغه کلی هم په کښې د هغو کورونه هم ختم شوي دي بیا په کښې ډېر مشران الوتي دي په مختلفو وختونو کښې یاره کابل کال په کښې د منډو مشران والوته دوه پیرې.
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده خو د برزیر پولیس چارواکي وایي ملک معتبر او د هغه ملګري زړې دښمنیانې هم لري او دوی به د دې پیښې د هر اړخ نه پلټنې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته پولیسو او ځایي خلکو ویلي دي چې په لکی مربت کې هغه احتجاج پرون ماښام پای ته رسیدلی چې د څلور کلن ماشوم اویس د تختونې او وژنې خلاف شروع شوی و. دې لړ کې د احتجاج کوونکو د مشرانو او ضلعي انتظامي ترمنځ کامیابه مذاکرات شوي دي. چارواکو متاثره کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنې کړي. ځایي ایس ایچ او او ډی ایس پي یې معطل کړي او بیا له سره د تحقیقاتو منه کړی دا. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې اورو.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا لکی مروت کې د څلور کالن ماشوم اویس اغوا کېدو او پس وژل کېدو پر ضد احتجاج پرون ماښام پای ته رسېدلی. دوی وایي ضلعي انتظامیه او مشرانو ترمنځ پرون ماښام مذاکرات کامیاب شوي چې دولت لخوا ورسره ژمنه وشوه چې غم ځپلې کورنۍ ته به انصاف ورکوي، قاتلان به د قانون منګولو ته سپاري. لکی مروت ضلعي پولیسو مشر قاسم خان مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماښام احتجاج د مذاکراتو پس پای ته رسېدلی او ډی آی جی بنو په مشري ولس ته باور ورکړل شو چې ورسره به انصاف کیږي.
اخر کې ڈی آئی جی بنو اور کمشنر بنو راغه او لوکل مشران دې نوغې سره په نورنګ ټانه کې په جمعات کې د مخام موږ نه بعد بیا دوباره نیګوشیشن جوړ شو خبرې شو او لوکل نوټیبل چې څومره دې ټولو پولیس ته اشورنس ورکو چایي وا پولیس سره ولاړی پولیس سره سپورټ کوي. نو 7 بجې زمونږه احتجاج 7:07 بجې ختم شو او بیا فلو شو چې هغه یې کوم په انویسټیګیشن کې دا وی چې تجاویز او خبرې یې شامل ول او خپل نارم نه ته ګارانټي ورکړي چې ان شاء الله غټول خبرې کوم تک.
لکی مروت ګانډي خان خیل ویلیج کونسلر یا ناظم قایوم خان مشال ریډیو ته وویل د تحقیقاتو لپاره کمیټي وټاکل شو او قاتلانو خلاف به طرحګری پرچا کیږي. تما کړی چې انصاف وشي کنه احتجاج یې خپل حق دی.
باندې د یوجنوال کسان راغلو کله ماشام مو جمعه چې ورسره چې نسته باندې لکه مروال ضلع ول افسرانو د کلی مشرانو 22 کسانو کمیټه کومه مو جوړه مالک چې کومو هغه چې پچا باندې فایر کوي هغه د مرزي وا پولیس له وینا مطابق کوم کار سوای وو چې ایګه باندې عوامو شاکو چې آی سي چو ډی ایس پی ڈائریکٹ متصل اور خلاف انکوائری مقرر کرا مشرا نے پیسے لیے مفت انصاف نہیں ملا مر دیا احتجاج کا وائس
دزائی ولس پوینا ایوامیا شوڑان دے لکی مروت کے سلور کلن معشوم اویس اغوا شوے وو چه پرون سحر یو روز شوے جسد پیوا بورای که بند غلطا غرزول شوے وو. پس زائی ولس پا احتجاج راو تو دا باسین لو یلارای دا ٹریفیک پر مخ تر ماشاما تڑلے وو او پولیسو پوینا پارے دلو خلکو دا پولیسو 200 کئی مرکزونو تا اور هم واچا وو غوختنه کولا چه ترسو قاتلان گرفتار او دا قانون منگولو تاس پارل شوی نوی احتجاج نختموی. چه پرون ماشام دا دولت او پولیسو لخوا ورسره ژمنه وشوا چه غمزه پلی کورانه تا با انصاف رسوی دا سر پلاټه نکړي چه دی لڑکی ورطایوا کمیٹی هم وټاکل شوا. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي د تحریک انصاف د واک ترلاسه کولو راهیسې په دې هیواد کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي. خبریالان په ازادۍ سره د خپلې رائے اظهار ته هم نه پرېښودل کیږي. د خبریالانو تنظیمونو دا څرګندونې لاغې وروسته وکړې چې پرون د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس عاشق کوان په یو خبري غونډه کې ویل حکومت یې په ملک کې د بیان په ازادۍ باور لري. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
پرون د اتوار پورس په اسلام آباد کې رسنیو ته فردوس عاشق کوان وویل میډیا د ایوی ټولنې سترګې او غوږونه وي او چې په کوم ځای کې د حکومت نه څه غلطیانې کیږي نو رسنۍ یې ورته په ګوته کوي. نو ځکه یې حکومت د مطبوعاتو په ازادۍ یقین لري. خو بلخوا د خبریالانو مرکزي اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ وایي که حکومت په ملک کې د بیان په ازادۍ باور لرلی نو دوی ته به وخت په وخت د مظاهرو ضرورت نه راپېښ کېدی. د پاکستان وزیر اعظم د خپلې امریکا دورے پر محال هم ویلی یو چې پاکستان کې رسنیو ته ډیره زیاته ازادي حاصله ده خو حقیقت کې دا سینه ده. پاکستان کې دا وخت رسنۍ د غیر اعلانیا سنسرشپ سره مخ دي. صرف سیاستدانانو پسې د هر څه ویلو ازادي ده. باقی د زنو مخصوصو ادارو په حق له خو ورته د خبرې کولو حق هم نه دی حاصل. زمونږ ډیر داسې خبریالان دي چې وایي خپل ادارې ته خبر ولېږي او په جواب کې ورته وویل شي چې دا خبر نشو چلولې. او ډیر داسې انکران هم شته چې هغوی خو نیغ په نیغه پروګرام کولو ته نه پریښودل کیږي. نو دا په پاکستان کې د رسنیو حالات دي او ځکه خو موږ وایو چې دا وخت رسنۍ د تاریخ بدترین غیر اعلانیه سنسرشپ سره مخ دي. د ذکر ده چې د جولای په 14مه د خبریالانو تنظیمونو په ملک کې د غیر اعلانیه سنسرشپ د ځنو ټلویزیون چینلونو د بندولو او ځنو اپوزیشن سیاستوالانو په مرکو د بندیز پر ضد په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې کړې وې او په پریس کلبونو یې تورې جنډې هم ځوړندې کړې وې. په اسلام آباد کې د رسنیو د حقونو یو فعال او خبریال عدنان رحمت وایي پاکستان کې دا وخت رسنۍ
تر سخت فشار لاندې دي او د فردوس عاشق خوان په دې بیان کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړی دا وایي چې حکومت یې د بیان په ازادۍ یقین لري، نو بیا ولې مطبوعاتي ادارو ته دومره نوټس ورکوي؟ د پاکستان د برقي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په تیر یو کال کې په درزنونو اعلانیه او غیر اعلانیه نوټس ټي وي چینلونو ته جاری کړي دي او دا ټول یې د نشریات په حواله ورکړي دي چې په فلانی پروګرام کې د فلانی خبرې وضاحت وکړي. دې تر څنګه یو شمېر چینلونه یې په غیر داسې نوټس ورکولو بند کړي دي، مرکه نشرولو ته نه دي پرېښودي. نو ګڼم چې رسنۍ د یو امیر په دور کې دومره بندیزونو سره مخ نه وي چې څومره په موجوده وخت کې دي. په دې وروستیو کې پیمرا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او پخوانی صدر آصف علي زرداري مرکه پر ټي وي چینلونو په دې دلیل بندې کړې چې په دغو سیاستوالو مقدمه چلیږي، نو ځکه باید پر ټي وي را نشي. د یادونې ده چې تیره میاشت په لندن کې خبریالانو د پاکستان دننه د مدني ټولنو فعالانو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره هلته ورغلي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي له یو کانفرنس بایکاټ وکړو. نوموړي وروسته سرکاري ټلویزیون ته وویل چې په ملک کې جمهوري اقدار پر ځای دي او هر چاته د خپل رائے د اظهار حق حاصل دی.
ایکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد اسلامیک ایکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې هلته د ځینو ورانو شوو سرکاري سکولونو د جوړولو چارې مکمل شوي او پکې په رسمي توګه زده کړې پیل شوي دي. د چارواکو په وینا د نورو څه د پاسه اته 50 سکولونو جوړولو کار به هم ډېر ژر شروع شي. د سیمې خلک د دې ستاینه کوي خو وایي چې په ځینو سیمو کې د جنکو لپاره نوي سکولونه جوړ کړل شي. په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر د تعلیم محکمې ضلعي افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې تر اوسه خواوشه 14 سرکاري سکولونو تعمیراتي کار مکمل شوی او په دې سکولونو کې په رسمي توګه زده کړې پیل شوې.
چې کوم سکولونه مکمل ډیمیج وو په هغه ډیمیج سکولونو کې صرف جی ایس ڈی پی په تعاون سره 16 سکولونه جوړ شوي دي. باقیا سکولونه چې دي 58 سکولونه دا د هغه سره دي چاینا 8 سره باقاعده ټینډر شوی دی. مے بی په دغه نږدې ورځو کې په باندې کار شروع شي او دغه رنګ مونږ غس کورونه چې دی 25 کورونه د آر یو ته ورکړې دي او هغه امید دي چې زرد به کار په شروع شي. نو د سره به تقریبا زموږ کورونه بیا د ډیم سکولونه جوړ شي کار شروع شوی دی. پکې ماشومان هر څه په نوې نقشه باندې شپږ کمرې دي. پکې او کې سولر سیستم هم دی. هغه رنګ پراته دي پری فیبریکیټډ کمرې خو ته جوړې شوې دي او چې کومه بنیادی سټرکچر دی نه دی جوړ شوی.
د باډې شلوبر سرکاري پرائمري سکول یو استاد خواس خان وای تر اوسه په خیمو کې ماشومان ته سبقونه خای او سکول لا هم وران ویجاړ پروت دی.
اغه یو کول دوه چلې دي تاسو هغه بیا زړې شو وشلې دي بارون دی وجنه د ګرمۍ دی وجنه. په ګرمۍ کې دلته ډیر سخت ژوند تیرولوي تر څو پورې چې ماحول نیو سټ شوی تر هغه پورې دا موږ چې کوم سیستم روان کړی دغه نان فارمل ایجوکیشن یې دا نان فارمل مقصد دی چې دا ته جمعات کې محصول اولای شي ته په اجرا کې محصول اولای شي ته کرکټ په ګراوند کې په معاشره کې محصول اولای شي. خو فارمل ایجوکیشن لپاره اغه لپاره چار دیواری ضروریه دغه لپاره کمرې ضروری کلاس روم ضروری.
د باډي خدمت کمیټه مشر ترابلی پردای وای باید د ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار دې تیز کړل شي.
موږ د الله چارواکو نه دا مطالبه ده چې دا کم دلته د مونږه درې ډیر سکولونه دی او کم پکې کندر دی مهرباني دې وکړل شي چې دا د پ ایمرجنسی بنیاد باندې کور په شروع کړل شي او چې کم د شنه کمر سره د مولوند لوکادو غیبینی کو لکړ بابا دغه لوکول دې د مشمونو او د خزو جنکو سکولونه ورکړل شي. باقی په کوم سه پوی کې په ډهاټه لوکا کې په ډېر وګدای لوکا کې د خزو میډل سکول نشته دی. په کور د چاغه تا حکومت ته هغه منځوري ورکی او د ودري سکول نه پاکي اپ گریډ کی.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وای هلته پټول ضلع کې په دې تیر لسو کالو کې خوښه سل سرکاری سکولونه وسلوالو په مکمل توګه لمنځه وړي وو، خو په دې کې ځنې بیا رغول شوي، ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او د ځنې تعمیراتي کار مکمل شوی. او د کډوالو د راستنېدو سره سم په خیبر کې خواوشا 20,000 ماشومان یو ځل بیا په سرکاری سکولونو کې داخل شوي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2,110 15,300 او 15,155 کیلو هرتز.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل یو کال په پوره کولو ویلي چې کارکردګي یې له تیرو حکومتونو ډیره ښه ده. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشقوان پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل امید لري چې د حکومت د ښو پالیسیانو له وجې به هیواد ډیر زر له اقتصادي بحرانه ووځي. خو پوهان وایي یاد ګوند په واک کې له راتللو وړاندې چې له خلکو سره کومې وعدې کړې وي نو هغه یې ډېرې کمې پوره کړې دي. تفصیل د احمدالله نه.
د اگست په 13 د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال پوره کېدو لړ کې په وزیر اعظم سیکریټریټ کې د ایوې دستوري تابعیا کړې شوې و چې ورته فردوس عاشقوان د خپل حکومت یو کلنې کارکردګۍ په حق لوویل. 13 اگست ورځ د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو ورځ ده او په دې یو کال کې حکومت په محنت او دیانتدارۍ سره د اولس د خیر ښېګڼې لپاره یو شمېر ښې پالیسیانې شروع کړې دي. حکومت په خپل یو کال موده کې د غریب اولس لپاره نیا پاکستان هاوسنګ سکیم او احساس پروگرام سره سره صحت انصاف کارت، راشن کارت، په غیر د سود قرضې ورکول او زنانه با اختیار جوړولو پروګرامونه شروع کړل. د منی لانډرینګ او قاچاق مخه نیولو لپاره حکومت یو شمیر ګامونه پورته کړل. حکومت اف بی آر او مدرسو کې اصلاحات کولو سره د ځوانانو لپاره کامیاب نوجوان پروګرام هم شروع کړو. نو په مجموعي توګه حکومت یې په خپل لومړي کال کې د اولس د خواهشاتو مطابق ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې. د ذکر ده چې د تیر کال انتخاباتو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی و چې پکې د 10 میلیون نوکریانو او 15 میلیون نوي کورونه جوړولو نه علاوه فاټا په قامی بهیر کې شاملول، جنوبی پنجاب ته د صوبې حیثیت ورکول، له بلوچو وسلوالو سره روغه جوړه کول، د کراچۍ حالات ښه کول او غربت خاتمه شامل وه. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي
مختلف قسم تعلیم رہی
تھی. لاہور کے دو سیاسی چارو پروفیسر سجاد نصیر دو حکومت یو کلن کارکردگی په حق لوائی.
ایک سال گزرا ہے پاکستان کے حالات.
یو کال تیر شو خو په ملک کې چکم حالات دی نو هغه ته په هیڅ صورت ښه نشو ویلی. دا وخت ملک په معاشي توګه د بحران سره مخ دی، په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه شوې ده او خلک د پریشانۍ سره مخ دي. خو دا ویل چې حکومت د حالات ښه کولو لپاره کوششونه نه دي کړي نو دا خبره هم صحیح نه ده، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې کله تحریک انصاف ګوند په واک کې راغی نو نه صرف خزانه خالی وه بلکې غیر ملکي قرضو قسطونه هم ورکول وو. نو حکومت ډېر په مشکل سره دا یو کال تیر کړو. د 2013 کال د جولای په 15 په ملک کې شوو ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلو وروستو د متحده قومي موومنټ او پاکستان مسلم لیگ قاف په مرسته په مرکز کې حکومت جوړ کړو. عمران خان د اگست په 14 د پارلمان څخه 116 ووټونه په اخستو سره د ملک 22 وزیر اعظم وټاکلی شو چې د اگست په 14 د هغه وخت صدر ممنون حسین ترې سوګند واخیستو.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویم برخه کې درته ځنی نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی د منور شانه بلند خبرونه وورو.
په برا دیر ضلع کې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژل. پولیس وایي دا ریموټ بمی برید د شیرینګل سیمې په هایاګي کې شوی چې پکې د ملک متبر خان قافله په نښه کړل شوی او پکې دویش تنه جوړ شوی. هم د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د پولیسو او ځايي خلکو په وینا لګي مروت کې د څلور کلن ماشوم غوا کېدو وجنې خلاف احتجاج پرون ماښام پای ته رسیدلی. د لګي مروت د پولیسو مشر قاسم خان تیر شپه مشال لري تویل چې په دې لړ کې د ضلع انتظامی او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او چارواکو له احتجاج کوونکو سره ژمنه کړې چې غمزپل کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم څنګه وایي دلته یې د شپاړو څلنګو شو سکولونو د بیا رغونې چارې مکمل کړي چې پکې د زده کړو لړۍ هم پیل شوې ده. د تعلیم څنګه ضلع مشر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وویل د بیلابیلو مرستندویو ادارو په ملاتړ به د نورو درې اتیا څلنګو شو سکولونو د بیا رغولو چارې هم پیل شي او تمه ده چې زر به سرته ورسیږي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیه وایي د تحریک انصاف په موجوده حکومت کې د رای په اظهار قدغنونه زیات شوي چې له وجې دوی خپل ذمہواري نشي ترسره کولی. د خبریالانو اتحادیه دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې پرون د اطلاعاتو نشریات لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فردوس اشرفاوان په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل. حکومت د رسنیو په ازادۍ یقین لري او په تیر یو کال کې ورته ډېره ازادي ورکړې. د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه کړې چې د داعش افکار لرونکي کسان دې په ګوته کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د اتوار پښپ په کابل کې د ودونو په حال کې د واده په مراسمو ځان مرګي برید درې شپېته کسان وژلي او یو سل دوه اتیا جوړل کړي دي. محمد اشرف غنی د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت وینا کړې وه. د دغه برید ذمہواري داعش ډلې منلې. وسلوالو ویلي چې په دې کې لاس نه لري.
لند خبرونه د منور شانه وری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نبورو چې پاکستان سنور وسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې 13 ورځ شوې د اعلی کچ په غونډه کې د افغانستان نه د امریکا فوز واپسی او طالبانو سره په امن معاهده غور وکړې شو او د معاهده ته حتمی شکل ورکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد به په راتلونکو ورځ دوه کې د قطر سرخار دوه تزي. ورسپانه لیکي د پاکستان کوششونو وروسته د افغانستان مسله د حل مرحله ته ورداخل شو. نو وسته امریکا او طالبانو د ذمہواري جوړي چې د امن معاهده په ټولو شرایطو دی په صحیح توګه عمل وکړي. ورسپانه لیکي که مذاکرات کامیاب شول نو تر ټولو زیاته خوشحالي به پاکستان ته وي، ځکه چې همیشه یې دا پالیسی پاتې ده چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او یو پرمن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ډان ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي افغان امن پروسه په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانو باوجود د کامیابۍ سره مخ کیدونکې ده، خو په ملک کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره به لا ډېر څه کول وي. پښتانه لیکي افغان طالبان په خپل داوه چې امریکا سره یې په 90% معاملاتو اتفاق کړی دی، نو هیله ده چې په پاتې 10% معاملاتو به هم ډیر زر اتفاق وشي، خو افغانستان کې تر هغه وخته په مکمل توګه امن نشي راتللی تر څو چې افغان حکومت په دې امن معاهده کې شامل نه کړی شي. نو خبر دا وی چې طالبان دې راضي کړی شي چې افغان حکومت سره دې خبرو تکینی چې معاملاتو ته زر تر زر حتمی شکل ورکړی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده او د تیر خالی په ورځ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، پنجاب او خیبر پختونخوا کې بارانونو لوجې نه صرف سړکونو د تالاب منظر وړاندې کوو، بلکې کورونو ته اوبه نه وتلو او کشمیر کې د لینډ سلایډنګ لوجې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم واوړېدل. ورسپانه لیکي هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجې اولس ته نقصاناتو سره مخ کیږي او حکومت د عارضي انتظاماتو وروسته د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو کوشش نه کوي. ورسپانه لیکي ماهرینو په وینا پر راتلونکو وختونو کې به په دې سیمه کې سمی حالات نور هم خرابیږي، نو ضروری ده چې حکومت دې د وسنه تر ممکنه حد پورې حفاظتي ګامونه پورته کړي چې موسمیاتي بدلونونو له وجې کېدونکو ځاني او مالی نقصاناتو مخه ونیولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لیکي د هند حکومت ویلي چې په کشمیر کې به محدودیتونه نرموي خو د خالی په ورسره تشدد د ریپورټونو په ترڅ کې بیا ولګول. بل خو رایټرز خبری ایجنټس لیکي په کابل کې د واده پر مراسمو د 14 وروسته افغانانو له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. د دواړو لیکونو مهم ټکي د منور شانه ورو
اسوسییټډ پریس لیکي د اتوار په ورځ هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر په زیاتره برخو کې محدودیتونه جاری وو. دا په داسې حال کې ده چې هندي حکومت دغلته له تیرو دوه اونیو راهیسې روانو محدودیتونو د نرمولو خبره کړې ده. د سرینګر لارې کوڅې زیاتره خوشې پرتې وې او پکې پوځیان ولاړ وو. هندي چارواکو د خالی په ورځ دلته محدودیتونه نرمول شروع کړي دي. خو د دې لیکنې تر مخه د هند خبری ادارې پریس ټرست آف انډیا ویلي چې د خالی په ورځ په سرینګر کې د محدودیتونو نرمولو وروسته د تشدد د پیښو په ترڅ کې چارواکو بیا محدودیتونه لګولي دي. خوشا درې سوه کشمیریان له حج وروسته د سعودي عرب نه سرینګر ته ستانه شوي دي. اسوسییټډ پریس خپل دې لیکنه کې زیاتوي چې د هند د مرکزی حکومت لخوا د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لوجه یوې خواته په دې سیمه کې غوسه راپارېدلې او بلې خواته د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ هم ترنګلتیا زیاته شوې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي وروسته له هغې چې په کابل کې په واده کې چاودنې لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو او امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه افغانانو پوښتنې راپورته کړې دي. په ټویټر د رادا اکبر په نوم یو تن خپل پیغام کې پوښتنه کړې چې سوله د چا سره دی. وایي له هغو خلکو سره چې زموږ په ودونو، سکولونو، پوهنتونونو، دفترونو او کورونو بریدونه کوي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا برید دوی نه کړی، بلخوا دایش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. رویټرز ته د افغانستان د ترانسپورت وزارت یو سلاکار تواب غورزنګ ویلي له طالبانو سره خبرې کول هغوی ته مشروعیت ورکوي. وسلوال طالبان او امریکا د سولې لپاره د یوې داسې لوزنامې په اړه خبرې اترې کوي چې تر مخه به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي او په بدل کې به یې طالبان د امنیت او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو شروع کولو په هکله ژمنه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دان وسپنلی کې د هند وزیر اعظم مودی لخوا د کشمیر خود مختاری ختمولو لزان سره د یو ځای کول وروسته د اندېښنې دي چې په کشمیر کې به تشدد لا نور زیات شي. ادارې لیکي که څه هم پاکستان او چین د وزیر اعظم مودی په دې ګام د غوسې څرګندونه کړې خو د نړیوالې ټولنې لخوا هم څه خاص ردعمل مخې ته نه دی راغلی. بلخوا هند وایي د کشمیر په اړه د آئین 308 مادې ختمولو سره به کشمیریان په قومي بهیر کې شامل شي. تفصیل په دې رپورټ کې. دارن وسپنلی کې د هند لخوا په غیر قانوني توګه د جمو او کشمیر لزان سره د شاملولو او د دې اداو کولو سره چې د غزه خلک دا کار د خپل ځان لپاره ګټور بولي، د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دا باوري کړ چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به پراتلونکو سومیاشتو کې تشدد لا نور زیات شي. اداریه لیکي دا اندېښنې هم شته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر به هم د فلسطین په څیر شي. فلسطینیان د 1300 لسیزو راهیسې د اسرائیلو له کاروایانو سره مخامخ دي. د عربي اتحادیانو په ګډون د نړۍ ګڼ هېوادونه له فلسطین سره ملګرتیا نه کوي او دغسې اوس له کشمیر سره هم یو څو هېوادونه ملاتړ کوي. روس پاڼه لیکي له هنده د آزادۍ په برخه کې پاکستان تل له کشمیر سره ولاړ دی. چین هم د کشمیر له ځان سره د شاملولو په خبره د وزیر اعظم مودی پر دې ګام غوسه دی. د ګل پاورس ګلوبل ټایمز روسپانې په خپلې یو اداریه کې د چینایي چارواکو په حواله لیکلی وو چې هند د پولو په معاملو پیدا کېدونکې نتیجې له پامه غورځولي او په آبادۍ کې په زوره بدلون کولو ته دوام ورکړي چې په سیمه ییز صورتحال اغیز کوي. چینایي چارواکو دا هم ویلي هند په دوامداره توګه د ګیر چاپیره هیوادونو ګټې ننګوي او دا تمې لري چې دا هیوادونه به د هند نوي ګام تسلیم کړي. د ګلوبل ټایمز په اداریه کې چینایي چارواکو له خولې لیکل شوی چې پاکستان د کشمیر په اړه د هند د ګام پر ضد د سخت غبرګون نه ښودلو تصور هم نشي کولی.
اداریه لیکي د هند لخوا د کشمیر له ځان سره یو ځای کولو پر ضد د نړیوالې ټولنې څخه خاص خبرګون مخې ته نه دی راغلی. ډان وسپانه لیکي تر څو چې پاکستان یا نور هیوادونه د کشمیر په معامله کې د سفارتي ټولنې د شاملولو لپاره هڅې ونه کړي، د مودي دا ګام نشي چیلنج کړي. روسپانه لیکي په نهال کې د کشمیر په اړه د مودي د ګام په وجوهاتو خبري دوام لري. ځینې دا دریز لري چې مودي د هند اقتصادي بحران څخه د خلکو پام اړول لپاره د هند 370 ماده ختم کړه او کشمیر یې له ځان سره یو ځای کړ. د اګست په 5مه هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده لغوه کړه. هغې دفې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالي چارو مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. کشمیر خپل آئین او حکومت لارو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هند وایي دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ری د اگست 19مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې سره برابر و. د اگست په 13مه ماخام، یعنی پرون ماخام ننګرهاري ځوانان د جلال آباد ښار واټونو ته راوتلي وو او د ازادۍ د ورځې په مناسبت یې اتڼونه او نڅاګانې وکړې. دغلته خوشحالی ولمانځل شوې او لوبې هم وشوې. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
که یو لور ته د افغانستان د دولت د مخالفینو له لوري د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو پر وړاندې تهدیدونه موجود دي، بل لور ته ننګرهار میشتي ځوانان او ولایتي اداره د سو اونیو راپدې خوا د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ډول ډول تفریحي او کلتوري پروګرامونه جوړوي. د اګست په 13مه نیټه ماښام مهال په سلګونو ځوانان د جلال آباد ښار واټونو ته وروتل او د جشن شپې په ولولو سره ولمانځله. مدني فعال شریف الله نصری وایي تر بل هر وخت خلک خپلو امنیتي ځواکونو ته نږدې شوي او پرته له کوم ډاره د جشن شپه په ګډه سره لمانځي.
امنیتي ځواکونه او ولس یو بل سره څومره په حسنه نیت او په فخره شدر شکیو ان تر دې چې خلک اندیګانو ته خطر دی اخستو اخیستو لپاره بیرغونه په لاس کوتره داس موجوده نه و او بیا دغه رقم د افغان امنیتي میړنوي ځواکونو نه دومره مننه چې په دومره عالي روحیه باندې د دې ورځې د امنیت د تامین لپاره وګور کړه.
بل لور ته ننګرهار ولایتي ادارې هم شاهي ماڼۍ ته پر یو شمېر جلال آباد میشتو سربیره د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه یو شمېر قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او ځوانان وربللي ول او د جشن شپې په ورلوبې او وطنونو سره ولمانځله. یو تن ځوان چې په دغه جشن کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وایي:
د طرفات معیارم د جلال آباد یو تن اوسیدونکی ولسونو کې جذبه را پیدا شوې ده او دغه شپه د ازادۍ شپه ډېر په خو مراسمو سره لمانځي. موږ او تاسو وینو چې دلته ورلوبه او تر ډیره پرې داخله ډیر زیات خوشاله دي او هغه احساس چې پکې په خالق زپیدل او بیرته پر ژوند کېدو دي.
د ننګرهار والی شمامت مخیل مشال راډیو ته وویل: د خپلواکۍ جشن یوازې حکومت نه بلکې ولس هم په جوش او ولولو سره لمانځي.
مو به هم هلې ځلې کړې وي، خدا دا ولس به د تاریخ چې دی اوس پس له دې د ملي مسایلو کې به تفاوت نشي پاتې کېدلی. تقریبا دغه سل ورځې مونږ کېږو چې خوشحالي لمانځو. نن شپه هم ننګرهار ولسونه او چوکونه ته راوتې، واټون ته راوتې، د خپلو امنیتي او دفاعي قوتونو سره عکسونه ویستل. هم دا یو ولسي حرکت دی او دا یوازې دولتي چوکاټ کېدنه.
دی وایي چې د اګست 19مه نیټه چې د زمري د میاشتې د 28مې نیټې سره برابره ده، په ټول هیواد کې به منزل شي، خو په جلال آباد کې به د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان پر مزار سلامي ووهل شي او د هغه مزار چې په اساسي بڼه ترمیم شوی پرانسته هم وشي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
پرون د خیبر پختونخوا حکومت په پشکال کې د ونو بوټو کرلو د کمپاین پرانسته وکړه. په دې لړ کې په سوات پوهنتون کې د زراعت او صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی غړو بوټي وکرل. پوهان وایي ونې بوټي د ماحول لپاره ضروري دي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې حکومت ونې بوټي نال کړي او بیا یې پالنه نه کوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سوات پوهنتون چارباغ کې د صوبای حکومت لخوا د پشکال د موسم د بوټو لګولو پرانستی دستور کې د سیمې 15 صوبایي سملای غړو بشمول د قامی سملای غړي د پوهنتون استادانو زده کوونکو او ضلع انتظامی مشرانو برخه واغسته. په دغه مهال پوهنتون کې باقاعده بوټي ولګول شول. د سوات نه صوبایي سملای غړي او صوبایي وزیر زراعت محب الله ویل چې شپږ کال وړاندې دوی په صوبه کې د 2 اربو بوټو لګولو هدف مقرر کړی و چې اوس هغه ټول پاکستان ته غځولی شي او 10 ارب بوټي به لګوي.
اوس هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه ټول پاکستان کې موږ تقریبا 10 ارب بوټو هغه موږ لانچ کړی دی انشاءالله. او د اګریکلچر ډپارټمنټ خپل یو ډومین دی، هغه په خپل ډومین کې لګیا دی، هغه پلدار بوټي نالی او فورسٹ ڈپارٹمنٹ چکم دے آگاہ مطلب ہے کم لمنگا دا زنگلو اور زمنگا دا کم مطلب ہے سیزن سر اور کم حالات سر فٹ دکھی حال تک آگاہ داغی شجرکاری مہم جاری ہوئی.
د سوات پوهنتون پوهان ډاکټر حسن شیر چې د باټنۍ څانګې مشر هم دی په دغه مهال ویل چې دوی به د پوهنتون په زده کوونکو بوټي لګوي او لنډو ورځو کې به 1500 بوټي پوهنتون کې دننه لګولی شي.
بوټی چې دی نو دا د ځمکې د پړپوسانو کردار ادا کوي، بوټی اکسیجن پیدا کوي، بوټی د باران یو ذریعه ده، بوټی د فلډ او د طوفانونو د مخنیوي یو ذریعه ده، بوټی د خلکو د ذریعه معاش یو ذریعه ده، بوټی آبادی د علاقې. نو زیتون بم لګ ورسرا دیار چونکه زمونږ قومي ونه هم دا قائل بوم لگاو او سوات خپل یو پہچان دا چینار دے نو چینار بوم لگاو.
په دغه موقع ویل شول چې سوات کې به په دې په شکل کې 15 لک بوټي لګولې شي. په دې وینا د سوات حلقه پی کې اوم نه د مخالف ګوند عوامین شل پارټي سره تعلق لرونکو د صوبایي سملای غړي وقار خان ویل چې بوټي خو لګولې شي خو وروسته بیا خصمانه نکېږي.
سوات زمونږ چې نه داسې قدرتي بوټي پیدا کېدل د بوټي د نالولو واړو ضرورت هم نشته ان شاء الله. دلته چې خبره امن راشي دلته حفاظت وکړي شي دلته په خپل دومره بوټي راځي کې کخیر چې دې ځای به نور زیاته سپلای کېږي. خو مینټیننس نکېږي چې مینټیننس وشي او دا زموار مقرر شي او زموار نبه ته پوس وکړي شي.
د بوټو لګولو پرانستی دستور کې ویل شول چې سواد کې بعد د زنګلو زیاتولو لپاره په لکونو شمیره کې زنګلي میوداري ونی هم لګول شي چې ورسره د سیمې ولسته مالی پیدې ورسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وائی قبائلی ضلعوں تب دژوند بنیادی اسانتیا ورکوی
ٹول آگا قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے پاور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د سوات په سلامپور کې شاوخه سلويخت زره کسان د اغه یو لاسي صنعت برخه ده چې روایتي شالونه او صادرونه جوړوي. د هنر په دغه سیمه کې لپیړی او راهي سره باندې چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کاریګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپه او واسکټونه جوړي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسییشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 15 زره کډۍ چې دي هغه کار کوي او د هرې کډۍ سره کم از کم 3 خلک چې دي هغه زمونږ د کلي په روزګار دي. او د دې نه علاوه دا یو کډۍ چې ده د ځان سره د خپل کلي نه بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45 زره خلکو دپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 15 زره کډۍ چې روزانه کار کوي نو دوی 15 زره د زنانه شالونه یا د نارینه دپاره صادري چې دي دا تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو 1.5 کروڑ روپیه روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنګونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلي سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي:
د دې چې کوم تاریخي حواله ده، نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم وینې ګلکاری کېږي، په دغه کې د یونانیانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او وینې ګلکاری پکې شته، چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی، او لکه ور چې دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړېږي نوې نوې لکه راځي. خو دې چې کوم تاریخ دی دا خو ډېر زیات زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سږ کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل چې دي هغه اپرو شوي دي، زمونږ ولوي کنسایمنٹ ته، په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، داسې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولۍ او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بېغورۍ له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی لطیف ننګرهاري وایي د افغانستان نامنیو بدو حالاتو ته په کتو یې لسه مودې راهیسې سندرې نه دي ویلي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هیواد حالاتو خفه کړي او کنه ډېر اشاري انتخاب کړي او طرزونه یې جوړ کړي دي. اسحاق امیری له لطیف ننګرهاري سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د موسیقۍ ډګر ته راتګ یې پلان کړی و که اسې راغلی. راځئ چې دا مرکه وورو.
نو لا پلان خو مورته نو دا د سیو تصادفي راتګ دی موسیقي ته شراغلې ما زکه چې یو خو دا چا خبره دا پلان خو هغه تصری ترلې شي چې د کورنۍ د خوانه اجازه یې دا کورنۍ مشکلات هم شمه په انټرویوګانو کې ویل دي دا کورنۍ مشکلات ډیر زیات وو نو دا یو تصادفي راتګ موسیقي ته شراغلم.
نو په کورنۍ کې چا ډیر مخالفت کولو؟
ولا په کورنۍ کې نو دغه ورونو زیات مزاحمت کو، مورجان هم زیات مزاحمت کول، دغه زیات مزاحمت.
اوس څنګه دی؟ اوس خوشاله دي؟
اوس خو لا ډیر خوشاله دي، اوس دغه نه کیه نه کیرا.
موسیقي مو په خپل زده کړی کا چا سره مو کار کړی او زده کړی مو کړی؟
دا سوت چې په اول وختونو کې خوچون مونږ خو دغه ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ د چا خبره هجرت هم نه دی کړی، نه چیرته تللی ټول عمر افغانستان او بیا بل خصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی. نو هلته یو زمونږ یو سازمان په نامه د ځوانانو سازمان یې ورته ویلی، هلته مثلا د مختلف انجمنونه و، خیاطي و، خطاطي و، رسامي و، موسیقي و، سپورت انجمنو، نو ادبیات و، هر څه پکې و. نو په هماغه وخت کې بیا موسیقي خو داسې یو شی دی چې د غلا شی دی، نو بس یو ته ګوره بل ته ګوره، نو مشکلات زیات دي پکې چې څوک ته زده کړي کنه، هغه اصلي د پهلوانۍ چلم درته نه زده کوي زیاتره دوستان. نو دې له خاطره کله برعلي ولي ته به م ویلې چاره ده څنګه چل دی، ته خو ما سره ووایه چې دا زه به کوم ځای کې مثال ده، کوم ځای نه به غزل شروع کوم، کوم ځای نه به مستي وایم، دا هغه کوشش هم زیات کړی دی.
ښه، نگراني صاحب خلک وایي چې دا سندره او ژړه هر سړی کولی شي، آیا دا همداسې ده؟ کله موسیقي ګران کار دی؟
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډېر سخت کار دی، ډېر ګران کار دی. موسیقي دومره اسانه خبره نه ده، او دویمه خبر ده چې هر څه نشي زده کولی، ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا وازخان ته لازمه ده چې هغه د یو ښه غږ خاوند دي، او دا غږ چې دی دا د الله تعالی یو داد دی چې انسان ته یې ورکړی که نه. بعد غږ نه بیا د ده هغه ذهنیت و، هغه انتخاب د اشعارو، دا ډېر مهم شی دی. زما په نظر باندې.
ننګرهاري صاحب خلک په دې عصري موسیقي باندې نن سبا ډېر نیوکې کوي. هنرمندان ټول کمپیوټري شول، دلته سرم سمیږي، آواز هم سمیږي. نو ستاسو څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی کنه هماغه زوړ موسیقي سره باید پاتې شي وای؟
نه نه، دا بالکل دا غلط کار دی، دا غلط کار دی. دغه ټونینګ چې خپله باندې دی، ځکه چې زیاتره خلک دی باور په خدای وکړه چې هغه نن سبا ډېر شهرت رسېدلی، خو هغه سا نه شي ویلی، بالخصوص په اوناسو طبقو کې.
په کوم نوي سندره نوي کلپ باندې کار کوي نن سبا کنه؟
صاحب جانه، ډېر ښکلي اشعار مې دغه کړي دي، راټول کړي دي، چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي، دغسې نګار پغمان صاحب اشعار دي، د شګیپال صاحب اشعار دي، ډېر ښکلي ښکلي اشعار مې راټول کړي دي، آهنګونه مې ترې جوړ کړي دي، تیار را سره دي. دغه زموږ د وطن حالات هم زموږ په دې هنر باندې ډېر تاثیرات کړي دي، ځکه چې خبرېږي روزانه. دلته بمبار شو، هلته 50 شهیدان شو، هلته 10 شهیدان شو، هلته 100 شهیدان شو. حالات په زموږ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما پر ذهنیت باندې ډېر زیات تاثیر کړی، ځکه چې دلته یو مست آهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړه کوم چې دا اورېدونکي مینهوالو ته وړاندې کړو، او هلته بیا ګوره چې هغه سیالې په کور کې جړای کنه. نو زموږ درد او غم خو سره شریک دی، نو وجدانو نشم قبلولی دا شی. نو دې خاطر لږ زره مې دغه موسیقي چا خبره لږ سلو کړې ده، او لږ دغه تاخیر مې ورته ورکړی دی.
اوریدونکو، تاسو د لطیف ننګرهاری مرکه اوریدلای چې زموږ همکار اساق خان ورسره کړی و. او اوس د همایون خان په آواز کې دا سندره ورو د مشال لیډیو خبرونه بعد ما خام تر شپږ بجو پورې دوام لري.
بندی دکھ پچل அட்டுக்கல் திக்திக்குடுப்பே வருபல் 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 ஆஹா செல்ஃபி திக்ரே வல் 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 திக்திக்குடுப்பே வருபல் 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 ஜல்பல் ஹா செல்ஃபி பிக்ரீ